د مشال ریډیو اوریدونکو مینا وسلامونه ز بشیر غواخم د دوو بجو په خبرونه کې ساسې هرکلی کوم. تر دونیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیم سات کې به تاسو یو اونیزه خبرونه سندرې جادوګر واوري. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې د دې غړې ووسی او دا ټول خبرونه را سره واوري. لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته د دې خبرونه وایي.
اول دا خبرونو سټکی پښتون ژغورنې غورزنګ وای د پېښور پولیسو په خیبر کې د کامی جرګې په کیمپ حمله کړې. په سین صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او ایران د اسرایلو لخوا په حزب الله د حمله خلاف په اسرایلو د بالستیک توغندیو حمله کړې. تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پېښور پولیسو په خیبر کې د کامی جرګې په انتظامی کیمپ برید کړی دی. نوموړي نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پېښور پولیسو سره ځینو مخپټو کسانو بیګا د پښتون کامی عدالت په نوم د اکتوبر په 11مه د کېدونکي کامی جرګې په انتظامی کیمپ ډزې کړې دي. د کامی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو تېره شپه د دوی په کیمپ حمله وکړه او خیمې ورله لرې کړې او سامانونه یې له ځان سره یوړل.
نفری راوړی و بیا مونږ په پندال کې موجود وو ناست وو. دوی چې راغلل ډایرکټ مونږ وروتو مونږ چې دوی به څه خبره کوي. نو زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته ما وویل چې څه مسله ده څه خبره ده. هغوی ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کو. د انسو ګیس استعمال کو. هغه انسو ګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګري وو هغه ټول هلته بې هوش شول او څوک خراب شول.
بلخوا د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر او د پی ټی ایم مرستیال ملک نصیر کوکی خیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د کمیټې د یو مشر ملک برکت الله کوکی خیل په کور شپې ناوخته چاپا وهلې او دا غزوې یې د ځان سره وړې دي. د پېښور او خیبر پولیسو او صوبایي حکومت هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشرانو له قانونه د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې د احتجاج په توګه د نن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اتمانزو جرګې د سپتمبر د 1 نیټې راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د بنو او غلام خان لویه لار یې تړلې ده. بیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبریالانو ته ویل چې حکومت د خپل ژمنې سره سم د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی. نو له دې قبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه وتړي او ملازمین دې کار له نه ځي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اتمانزو جرګې اقدام ترګر عمل بللی دی او سرکاري دفترونو ته پاستولي یو لیک کې پولیسو او امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. د پاکستان په سین صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په اسلام آباد کې د روغتیا کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوو ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی دی. روان کال په بلوچستان کې 15، سندھ کې 1، خیبر پختونخوا کې 2 او په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو کیس مخه ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوی وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي چارو کې د مبینه پوځي مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. پرون د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال له شمالي وزیرستان حکومتي غړي نیک محمد خان ویل چې په 2014 کې د ضرب عزب په نوم پوځي عملیاتو د سیمې خلک بې کوره کړل خو امنیت یې پر ځای نه کړ. اوس هم د دفاعي بریدونو لړۍ روانه ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د حزب اختلاف غړي نثار باز ویل چې په مرکز کې لویو سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو لپاره د یو بل خپې وهلي دي. پوځي مداخلت ته لار هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت پر ځای کولو ذمہواري په مرکز کې د وزیر اعظم او صوبه کې د وزیر اعلی سره ده. نو باید چې دوی خپل آئینی ذمہواري پوره کړي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو تل یې په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملاله یوسفزئی په غزه کې د فلسطینی ماشومانو لپاره د بیړنۍ مرستې په توګه د 3,00,000 ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په انسټاګرام د ملاله فنډ په رسمي پاڼه په یو بیان کې ویلي چې هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغو میلیونونو خلکو سره ولاړه ده چې د سمدستي او دوامدار اوربند غوښتنه کوي. ملاله یوسفزئی زیاته کړه چې هغه د نږدې یو کال راهیسې هره ورځ په غزه کې د فلسطینی ماشومان نو پاړه فکر کوي چې کورونه او خونځي ویجاړ شوي او د وحشت او صدمې څخه تیریږي. هغه ویل چې هغه درې نړیوالو موسسو ته به 3,00,000 ډالر ورکوي چې د فلسطینی ماشومانو سره مرسته کوي. او ایران د اسرایلو لخوا د حزب الله پر ضد د کمپین په غچ کې په اسرایلو د بالیسټک توغندو برید کړی دی. دا د اسرایل او د ایران لملاتړ برخمنې وسلوالې ډلې حزب الله ترمنځ په جګړه کې یو نوی زیاتوالی دی. د اسرایلو د پوځ ویان ریئر ایډمیرل ډینیل هاګاری ویلي چې د دغه هیواد هوایي دفاع شاوخوا 100 توغندې شنډ کړي، خو ځینې یې د اسرایلو په مرکزي او جنوبي سیمو کې لګېدلي دي. هغه وویل چې پوځ د کوم زیان څخه خبر نه دی او د برید 1 ساعت وروسته اسرایلي وګړو ته ویل شوي چې هغه ځایونو څخه راوځي چې دوی پکې د بمونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره پناه اخیستې وه. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا برید یوه لویه تېروتنه بللې ده او ویلي دي چې تهران به له دې تاوان ورکوي. د ایران د پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه توغندیز برید د تل ابیب شاوخوا درې پوځي اډې په نښه کړي دي. ځواک دا خبرداری هم ورکړی چې که اسرایل غچ واخلي نو د تهران غبرګون به ډېر ویجاړونکی وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ملیحا میرزاده، تاسو د دې خبرونه وړاندې کړه. اوس هم تاسو ته لومبی رپورټ دراوړو. د خبر په ریګي للم کې پښتون ژغورنې غورځنګ نن بیا خپل هغه خیمې لګول پیل کړي چې بیګا پولیسو ایستلې وي. د غورځنګ ځایي مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته وویل پولیسو یې پر ملګرو بیګا اوښکې بهونکې ګیس کارولې او کیمپ یې ویجاړ کړی دی. غورځنګ د لسګونه غړي د اکتوبر په 11 د کېدونکي پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې لپاره ورغونډ کړي وو او خیمې یې وهلې وې. همداراز پولیسو د خبر په بېلابېلو سیمو کې د پی ټی ایم ځینې غړي له کورونو څخه نیولې دي. تر اوسه د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې یې هغه کاروایي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 10 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره په ملاقات کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی و. فرهاد شینواری په دې اړه نور حال لري.
په جمرود ریګیلل مکه د پښتنو کمی عدالت په نوم د اکتوبر په 11 نیټه ربلل شوی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه 2:30 بجو منځ کې د پیښور پولیسو په دوی باندې هوایی ډز وکړې او اوښ کې بهونکې ګیس پرې استعمال کړ.
دا د پولیس گاڑی وو، هغه لارې وی چې کوم کې بندیان چوي، پولیس موبایل گاڑی وو، نو ډېر زیات نفری راوړی و. بیا مونږ په پندال کې موجود وو، ناست وو. دوی چې راغلل ډایرکټ مونږ وروتو، مونږ چې دوی به څه خبره کوي. نو زه چې ورغلم مخې ته، نو هغه ته ما وویل چې څه مسله ده، څه خبره ده. هغه ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کو، د انسو ګیس استعمال کو. هغه انسو ګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول هلته بې هوش شول او څوک خراب شول، په چا باندې الټې ولګېدې. نو دومره خطرناک وو چې هغه سترګې نه کولاوېدې، بالکل مونږ هلته ټول خراب شوي وو.
نوموړي ویل چې پولیسو هلته لګول شوي پینډالونه او خیمې راکوزې کړې او په کیمپ کې موجود سامانونه له ځان سره یوړل.
کنټینر کې مونږ خوراکي سامان خی و، هغه ځان سره مکمل واخیستو. د اوبو ټینکې مو خې وغیره ته په ګاډیو وهلې دي، سروې کړې دي او چې کومې اوبه وغیره ته توی کړې دي. دغه سه مونږ ساوند سیستم لګولی و، هغه مکمل ځان سره وړی دی. لایټینګ مو کړی و، مکمل سیستم هغه ځان سره وړی دی. جنریټر یې رانه وړی دی، شمسی یې رانه وړی دی، بیټرۍ یې وړی دي. نو دغه سه ترتیب و، دوی بالکل زمونږ سره خبره ونه کړه. درې کې به مونږ باندې شیلنګ شروع کو. اوس هم زمونږ سم ملګری په هسپتال کې دي، ډریپونه ورته لګېدلي دي، علاج یې روان دی. مونږ اوس په ګراوند باندې یو، اوس ان شاء الله په ګراوند باندې کار روان دی.
د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر آفتاب شینوار وای چې د دوی د تنظیم په غړو باندې په جمرود کې د خیبر ضلع پولیسو چاپی وهلی. او د دوی د خیبر ضلع د ټولنیزو رسنیو کوارډینیټر جانګیر خان اپریدی گرفتار کړای او نامعلومه ځای ته وړای.
او زمونږ مختلف ملګرو په کورونو باندې چاپی وهلی دي چې په هغه کې جانګیر چې د ضلع خیبر د سوشل میډیا کوارډینیټر وو، هغه یې هم ځان سره د کور نه اوچت کړی دی. اوس ملګری بیا لګیا دي، مونږ کوشش کوو چې ځان ته سر سوری جوړ کړو.
د پیښور او خیبر ضلع پولیسو لا د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې کوم رسمي بیان جاری کړی. د سپتمبر په په نهویشتمه نیټه په جمرود ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پښتنو کامی عدالت یعنی د اکتوبر یولسمې نیټې جرګې لپاره ځای وټاکل او د دې پرانستی وکړه او هلته موجود ځنې کامی مشرانو ورته وویل چې دا د دوی مشترکه کامی ځمکه ده او په دې باندې د جرګې ترسره کولو ملاتړ کوي. د جمرود ریګیل المزمکه د پېښور پرمختیایي ادارې پی ډی اے تر انتظام لاندې ریګی ماډل ټاون سره لګېدلې. یوه لار د بورډ ناصرباغ په سرک ورغلې، بلا د پېښور کارخانو پاټک څخه، او درېمه لار بیا د جمرود بازار نه ورغلې. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو د پی ټی ایم د جرګې په کیمپ باندې د پولیسو د برید غندنه کړې. د پی ټی ایم خیبر ضلع غړي وایي چې له نن سهار یو بار بیا په جمرود ریګیل المکی نور پنډالونو او خیمو لګولو باندې لاس پورې کړی او ضربا دا کیمپ فعال کړی. فرهاد شنوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان او منځو جرګې د احتجاج په توګه د تعلیمي ادارو په ګډون د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو فیصله کړې ده. د جرګې مشران وایي د حکومتي ژمنو باوجود په سیمه کې امنیتي حالات خنی دي او هدفي بریدونه لا هم روان دي، نو ځکه دوی دغه قدم اخیستو ته مجبور شو. بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې کوشش کوي چې د دغې جرګې د مشرانو سره مذاکرات وکړي تر څو هغوی خپل احتجاج ختم کړي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ.
د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون ماښام د غلطه احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړې، خو نامنی نوره هم سوا شوې. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي تر سوې چې غوښتنې منل شوې نه وي.
سویر لس میاشتې وشوې د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکر دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میژ د حکومت سره مذاکرات یې کړي دي. د سه ورځې نه بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله او ډراپ ساین شوا ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي، هغه مکمل د عوام په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دې ایس اقدام نشته. میز اخیر کار مجبور شوی دې قدم ته چې میز د وزیرستان روډینا باندې کړل، په ټوله سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باندې کړل. نادر ته میز نن غره کاور سیکس کاسونا چې زیاتای د پاکستان شناختی نه داتا پچار دي، خو نه راځي کوم انتظامیه دفتر دې دې ته ان شاء الله میز نن پلان جوړاوي.
پتمان زای جرګې د دیوړاندې هم د اگست په 15 میرلی کې د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو په موخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو، او د غلطانه غزیدل د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لیږلې او د اوتمانځای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نو ماوړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوهنه ده او د زیلې د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرسیال کمشنر ویلی چې د اوتمانځای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوې. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت، فوج، پولیس هڅه کړي، خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چا ته اجازه نه ورکوي. اوتمانځای جرګې د دیوړاندې حکومت سره مذاکراتو پسې اعلان هم کړی وو چې انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته یې بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د امنیت او په سیاست کې د پوځ او امنیتي ادارو په مبینه مداخلت بحثونه روان دي. د حکومتي ګوند ځینو غړو په وزیرستان او اړوند سیمو کې د بدامنۍ په تازه پیښو د بیکروشو خلکو په ستونزو خبرې کړې دي او پر پوځ یې نیوکې کړې چې په ملکي چارو کې مداخله کوي او امنیت ته یې پام کم کړی دی. خو د پاکستان پوځ وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو، نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنه او هدفی وجنو خکار ده.
نا پاکستان دا قربانی ده پر غړیو وا چې میلیو ته پښته و دایو کلیر پاکستان سا پاسو تر وزیرستان پروکلامي بیا اعلان مته اوس کولو چې توسته مې وزیرستان کلیر ده وېس میر په دې په نوم باندې رغولې چې دې میلې لا کا کلیر ده وو په دا وطن نه په پلاس ته کلیر کیږي اس میر څو کی نن یا دې میر هم صاحبزور دې میر علی بازور بلکې ټول نا پاکستان روډینا باندې
په سیاسي معاملاتو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزب اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لویو سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوځي ادارو مداخلت ته لاره برابره کړې ده.
کلو دیو مقور کی چراش مداخلت وک په سیاست کې، کلو تبل مقور کی چراش په سیاست کې مداخلت وک ما اقتدار ته ورسو، نو بیا په اقتدار ته خلاص دي فرشتیا او سره نه.
د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امين غنداپور د افغانستان سره په خپل د مذاکراتو کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتل لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه منون کې وسلوالې ډلې دي په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي. چې کله اسامه بن لادن ووجل شو، نو د هغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو. شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې دي وسلوال کاروایان نه کوي او تاسو ته چې سمادي مرسته پکار وي یا نور سہولتکاري نو هغه به مونږ کوو. آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه و؟ که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل وو، نو زمونږ اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولې به یې نه کوي؟ یاد دی وی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په 8مه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینې لوړپوړي سیاستوال ونیول شو، نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10مې نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د واڼې هسپتال د تیر یو کال راهیسې د اړینو دوانو څخه بې برخې دی، چې پر ضد د ډاکټرانو طبي عملي احتجاج شروع کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر حماد محمود مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې ځینو کارکوونکو تنخواوې هم نه دي اخیستي، چې دا د حکومت بې غوري ښیي. بلخوا ته په د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي، خو البته د قومي اسمبلی غړي چې په دغه سیمه کې فعال دي او د دغه سیمې سره یې تعلق دی، وایي چې حکومت د اسپتال لپاره ځینې فنډونه جاری کړي دي چې په عملي کېدو سره به دا مشکل حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا هسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د ضلع هسپتال ته د تیر یو کل راسې پیسې نه دي ورکړي، چې په وجه یې د هسپتال عملا په احتجاج مجبور شوې دو. د وانا هسپتال ایم ایس ډاکټر حماد محمود په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
گورنمنٹ دا اسپتال کی کم دین دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ باندې مرف ارگنائزیشن تور کړی دی، چې دغه د ایم او یو مطابق چې کم دی گورنمنٹ لا پکار دا دی چې هر 3 منت بعد چې کم ایگریډ چې کم فنڈ دی چاغه ریلیز کی. تر شی یو کال نه چې کم دی گورنمنٹ پای کې ناکام دی او فنڈ هم ته نه ریلیز کړي، دغه د وینې چې کم دی ارگنائزیشن څو پوری فاینانشل سټیبلیټي و دغه مطابق چې کم نه نو ان پلیس ته سجیز ور کړی دی. تر شی سلو میاشتو نه د فنڈ نشټوالی د وینې سٹارټ سجیزم نه ملاویږي، او د سره سره چې کوم دی نو مریضان ته د میډیسن په اویلیبلټي کې او په سره ورکړو کې مشکلات دي.
ډاکټر حماد محمود ویایي چې د هسپتال عملې ته د سلور میاشتې راسې تنخوا نه دو ورکړی شوې، چې په واجه یې عملې په احتجاج لوس پورې کړای دی.
زمونږ سټاف چې کوم دی نو د سټرایک چې کوم دی نو هغه آغاز کړو د یو میاشت نه چې کوم دی نو لومبې بلیک ریبن لګې علامتي هړتال، او د سره سره چې کوم دی بیا د هغې نه بعد ماینر چې کوم دی نو او پی ډیز دي هغه بندول، او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ټوټل او پی ډیز بندول
دیوانا اسپتال مشر ڈاکٹر حماد محمود نا دا ہم اروئی چدا وقت په اسپتال کې سمرا عملہ چار کوي.
زمونږ چې کوم دی نو وانا اسپتال کې 300 سټاف دي، چې په دې کې 178 سټاف زمونږ د کنټریکټ باندې مرسته سټاف دي، او باقي چې کوم دی زمونږ د ګورنمنت سټاف 19 سپیشل ډاکټران دي، او 31 زمونږ سره میډیکل افیسر دي، چې په کې 5 چې کوم دی نو فیمل میډیکل افیسر دي، 27 یعنی 27 زمونږ چې کوم دی نو نرس سټاف دي، 40 فور زمونږ چې کوم دی پیرامیډیک سټاف دي، او دې سره سره چې کوم دی تقریبا 80 چې کوم دی کلاس پوسټ سټاف دي.
ماشال ریډیو چې دیوانا اسپتال عملی تنخواګون په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
دا پیسې شوې دي ورته صرف په فاینانس کې شوې دي، سلام اسپتال دی ونه هاسپیټل دی او دا کوم دی مو له خاص کوي هوي، نو پیسې شوې دي صرف هغه پروسس پر ونه د انشاءالله می جوړې ده چې نیکست ویک دغه پیسې می جوړ تاو کې زه کوم د مو زیات توجه ایجوکیشن په هیڅ مده دو.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسېدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د ضلع اسپتالونو ته دا فنډ زر ورکړي، چې خلک ته په خپل ضلعو هسپتالونو کښې سهولیت حاصل وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزې خپرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو، نن د اکتوبر 2 په نړۍ کې د عدم تشدد د لمانځلو ورځ. ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر په 2 نیټه دا ورځ د دې لپاره لمانځي چې د عدم تشدد مبارزه وستایي او خلکو ته ووایي چې له تشدده ډډه وکړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا او نږدې افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی او خوشا هر ورځ خلک په بیلابیلو بریدونو، پیښو او عملیاتو کې وژل کیږي. خو تاریخ ښیي چې د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لوی او کامیابه مبارزه کړې ده. د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د پښتنو په سیمو کې د روان صورتحال په اړه زموږ همکار رپورت لري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسېدونکی صفي الله چې 2 کاله وړاندې د ماین په 14 کې یوه پښه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روح مثال په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېرې ځوانان دي چې د جګړو له کبله د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې، افغانستان په پوره دنیا کې، بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د جون پر 15 د هند د آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندي 20 پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې له کبله یې نړیوال شهرت ته ورسېد. په 20 کې د ګاندي سربېره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندي نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
نو دا د پرکوتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده. چې وخت دیږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي. انشاءالله
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. تاسو په واتس اپ چینل باندې بیلابیل خبرونه اورئ او په دې خبرونو کې ویډیوګانې، تصویرونه په لیکلي بڼه باندې بیلابیل معلومات موږ تاسو وړاندې کوو. نو هیله ده چې هلته ورشئ او فالو یې کړئ واتس اپ چینل د مشال ریډیو او د ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. ځینې خبرونه چې د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې هم دا اوس پراته دي تاسو یې کتلی شئ. زه به په مختصر شکل درته وایم چې د خیبر په ریګي للم سیمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ نن یو ځل بیا خپلې خیمې لګول پیل کړې. د غورځنګ ځایي مشر حنیف خان افریدي مشال ریډیو ته نن وویل چې پولیسو بیګا د دوی په ملګرو کې بهون کې ګیس کارولې دی او دا دلیل هم ورته نه دی ویلي چې ولې یې داسې کار کړی دی. تر اوسه پورې پولیسو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا ته د اوتمنزو جرګې چې دی هغه په شمالي وزیرستان کې اعلان کړی دی چې دوی به سرکاري دفترونه تړي. دوی وایي چې حکومت ورسره د امنیت برابرولو او د هدفي بریدونو د مخنیوي ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه یې دا اقدام اخیسته دی. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د دې دواړو مسلو په اړه باندې څه نه دی ویلي. ځینې نور رپورټونه او خبرونه هم تاسو ته د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې وړاندې کیږي چې په هغه کې د اسرائیلو او د ایران چې روسي کم صورت حال دی په هغه باندې هم ډیر څه شته دی. نو تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس هم د دې اونۍ سندرې جادوګری خبرونه دراورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باچا جوړي.
سلیم شاہی ز هارون باچا مریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه می درته راوړې. دا ونې په خبرونه کې په پیښور کې د موسیقۍ د یو استاد امانت شفقت علی خان د ژوند او هنر حالورو نوموړې دی. پیژندلې هنري کورنۍ دی. استاد یو شمیر سازونه غږوي او ګڼ شاګردان لري. امانت علی خان د پاکستان ټلویزیون په پیښور څنګه کې د موسیقار په توګه کار کړی دی. د ژوند او هنر حالې هم لده اورو، خو په پیل کې پر باب غغولې یو نغمه درته وړاندې کوم.
Thank you.
استاد امانت شفقت علی خان غغولی د رباب نغمم ووریدا نوموړی وای د موسیقۍ کورنۍ گوالیار نومیږي د زیاتوی له ماشوموالی سروکار له موسیقۍ سره پاتې شوی او د کورنۍ ټول نارینه غړي هنرمندان دي استاد البته زیاتوی چې د کورنۍ خزینه غړوتې د موسیقۍ د زده کړې او یا هم د غې د غغولو اجازه نشته
اولاد می مال د خدای سما سلور لوریان دی او یکی او زوی دی او ایج زما دیو خ د پنزو سنا دی یا دو بروی یا به یو کم وی زم یو خو گرانه دا سدا کورنه دا سدا پکور کی کماشم پیدا کی گی او غچ استر گی کولاوی نو دا غیتا هم دا आवाजون راضی د موسیقی سارے گاما پادا نیسا نو زبدا ویم چې د وړکووالی نه رجحان خود موسیقی هم دغه رختو دا سه ټایم نشم خو لیسې زما پنځه کال او شو یا لس کال او شو زمو خو گوالیار غرانه دم دک شان بس کورنه دا د موسیقی دا نو زما چې سمرا درونو اولواد دین او غم ټول الکان چې کم دینو اغو نامه جام لري وسیم دے اللہ مو عزت من کا سمیر دے نو یو نه دے پندلس ورغان دی او هم نام جامم لری اوم دا موسیقی کوي او باقی زما خوری دی اوم نام لری آصف دے کاشف دے حیدر دے ټول دی بس ناسی بسم پدی موسیقی کې پدی موسیقی رجحان دی بس زم پکورنو کې لوریان تا موسیقی نه خودل دے او نه دی اختر وستل دے ولی چې زمون خاندان کې جوری جوری نامی دی استاد بھائی لال دے استاد غلام حسن شگن دے استاد شفقت علی خان دے استاد لال خان دے داسې ډېر غټ غټ نامی دی نو دې اڑختا اغوم نه دې سوچ کړي دا زما د نکد د نکد د نکو خبره زکوم لګې ما و دې اڑختا نه راوړولی نو مونږ خدا سوچ هم نشو کولای مونږ دا هنر کړي دې پخپل د مټو په زور او په محنت په زور الحمدللہ نمو آرتستان یو خو دا بل اڑخ پا دادا گی اڑخ نمو دا نشکی دے
راجن کے راجا مہارا جا راجن کے راجا مہارا جا راجن کے راجا مہارا جا غریب نوارا دیت دان گنیان میں سب مل گاو راجن کے راجا مہاراجا راجن کے راجا مہاراجا غریب نواز دیت دان گنیان سب مل گا راجن کے راجا مہاراجا راجن کے راجا راجن کے راجا راجن کے راجا مہارا جا راجن کے راجا راجن کے راجن کے راجا راجن کے راجا مہاراجا چرن تک من بائے پھل پائے تم بنا
کون کبل دے چرتا جرا دن کے راجا مہارا جرا دن رن گے راجن گے راجا مہارا راجن گے راجا مہاراجن گے راجن گے راجا مہاراجا راجن راجن گے راجا مہاراجا مہاراجن گے راجا مہاراجا راجن گے راجا راجن کے راجا مارا جگری بن باجا دے دان گنج جن میں جمن لگا وہ راجن کے راجا راجن کے راجا راجن کے راجا
د ګوالیار کورنۍ د یوه هندي کلاسیکل سندرغاړي اومکر دا درکار په غږمو د تین تال د بندش واورید. د پېښور استاد امانت شفقت علي خان د هندي کلاسیکي موسیقۍ بیلابیلې کورنۍ را پیژني او وایي چې نمونه د هند د مختلفو سیمو هغه ورباندې ایښول شوي دي. د ده په خبره هر یوې کورنۍ په خپل سب کې شاګردان روزلي چې د هغوی نمونه ژوندي وساتي.
د موسیقۍ په دنیا کې څلور کورنۍ دي چې کم نامه جامه لري. گوالیار گھرانا چکم دنو دا گوالیار پا ہندوستان کی یو کلے دے داغی نم دے دا ہاغ کلے یو ڈلا گوالیار سوال کا شام چوراسی دے نو ہاغم یو کلے دے نو دا ہاغ شام چوراسی کلے یو ڈلا را جوڑا شو آغی ناما جوڑا کا ہم دک کشان تلونڈی دے ہم دک کشان پٹیالا دے دا کلو نومون دی دہاغ کلو یو یو ڈلا ڈلا یو خخنام وڑ خلق را اچچول موسیقی اکڑل دا گھرانی التا نجوڑ شوی او نامیم پی امدہ گا کی خوی چی دا گوالیار گھرانا دا دا پٹیالا دے دا تلونڈی دے دا شام چوراسی دے نو دکشان دا نامی جوڑی شوی دی
Tana de re na tana de re ta dim 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 tana na de re tana de re ta dim tana na de re tana de re ta dim dim dim.
د تینتال دا بندش د پټیاله کورنۍ د ونمیالی پاکستانی موسیقار استاد فتح علی خان په غږ کې و. د پېښور استاد امانت شفقت علی خان وایي د سندره ویلو یا د کوم ساز د کولو لپاره ډېر مهنت ته اړتیا ده. د ده په وینا له خپل مسلکي کار پرته ټول وخت د بیلابیلو سازونو په زده کړه کې تیر شوی دی. نوموړی خپل استاد هم را پیژني خو وایي چې د موسیقۍ ګڼ رموز یې په خپل کور کې هم له خپلو مشرانو یاد کړي.
زبا چې کار نه راغم نو بیا زما په کمره کې داسې ټول دا انسټرومنټونه دا به زوړن و. داسې په ما لږه سختي به هم ډېره زیاته وه. د پلار د اړخه چې ته به پریکټس کوې نو بس دې ټوټل سازونو لا چې وخت به را سره وو که وخت به راته پیلاو شو نو ما به ورله یو ګنټه ګنټه لازمن به روزانه به ورکوله. باقي انسټرومنټ یا گایکی یا غول یا وینا کول د دې پړومبو خبرو کې دا دی چې گا نا یعنی نا راضی پکې یا بجا نا نو دیو کې نا نا دے نو دا کارونه خو سخت دي. او شکر الله الحمدلله دومره محنت کړی دی چې لگ 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 هغه د پوها خبره خو ډېره ګرانه ده. مونږ سدا سي نه دی چې مونږ هر څه بالکل کلیئر دی خو لگ لگ خرابولې شو لگ لگ غغولې شو. شکر الحمدلله کمی ساز بخ وخوې تاسو یو میوزیک ډایریکټر یو سندرغاړی یو پروفیشنل هنرمند سره کله بم د یو نام وان نخلی چې دا مې ډیر زیات خوښ دی. زبدا ویم زما ذاتی دایره ده. زما استاد دی استاد مظهر حسن او یو ډیر غټ نوم اوس خو هغه لاهور کې دی. مخکې په دې ریډیو پاکستان پېښور کې هغه جاب کول ایز اے میوزیشن. هغه سره بیا شکر او بیا زما په کور کې هم دومره سوچي ما ته ډېر څه د کور نه ملاو شوی دی خو زیات تر زه به دا وایم چې زما د استاد د برکته دی.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خپرونه ده. دا اونۍ پکې د پېښور د یو نومیالي موسیقار استاد امانت شفقت علی خان د ژوند د هنر په اړه هم د خبرې اورو. نوموړی وایي په پېښور رادیو او ټلویزیون کې د یو ساز غږونکي په توګه له کار پیلولو وروسته هم هلته د موسیقۍ د یو جوړونکي او ترتیبونکي کارونه هم کړي دي. استاد زیاتوي له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې زیاته توجه د یو سندرغاړي په توګه کار کولو ته ده او د ملک دننه او د باندې کنسرټونه ورکوي. نوموړی وایي په بیلابیلو ژبو کې سندرې ویلې او شاوخوا شل سازونه غږولی شي.
د کار رجحان ډېر زیات و نو ایز اے میوزیک ډایریکټر به مونږ ډېر کار کوو. ما یو کیسټ هم کړو دا غینه پس په خپل کارونو کې بیا اون خاتون بس صدا سي زیات توجه بیا مون ور نکړو د وینا لپاره کنه اوس خو لس کال اوسو چې بس اوس خو زه ایز اے ډایریکټر کار کوم خو زیات تر د وینا کار کوم. کدا پاکستان کې وی کا بار نور ملکونو کې مثلا د اوبې شو قطر شو زه پښپګو جوبو کې وینا کوم. پښتو دا فارسی دی مطلب سرائیکی دا پنجابی دا اردو دے سندھی دا بلوچی دے نو دا پنجشپک جبی جوڑی گی. مینڈولین رباب اٹالین بینجو گٹار لیڈ گٹار بیس گٹار اسپینش گٹار بیا مندک کشان ہارمونیم تبلا ڈھولک کانگو اونگو بونگو نال دادا انسٹرومینٹ نو نامی دی. مندک کشان بیا ڈرم دے ایکٹو پیڈ دے نو سرمنڈل دے تانپورا دا دا سرا ټول کې وخا تھیوریکل باندې وایلن هم دے شپیلې هم دا بس دا سه ټوټل کې چې موږ را ټول کو نو تقریبا یو ویش جوړی.
استاد امانت شفقت علی خان په منډولین غږولې دا نغمه مو واورېده. د وای د پیښور له شاوخوا ټولو نومیالیو موسیقارانو سره د یوه ساز غږونکي په توګه کار کړی دی. استاد زیاتوي د پاکستان په نورو لویو ښارونو کې هم د خپل فن مظاهره کړې، خو په وینا یې چې پیښور ورته خوږ دی او هم هلته ژوند کول غوره ګڼلی دي. نوموړی وایي په خپل کور کې یوه سټوډیو لري او د سیمې سندرغاړو ته پکې سندرې جوړوي.
رفیق شنواری صاحب، سبحان الله، شمع لالا، بلفراز، فضل ربیع، میوزک ډایرکټران هم هغه وخت ډېر غټ غټ نامې دا هغه سره ما کار کړی دی. عمده کشان اردو کې جاوید اختر و، استاد غلام علی و، ډېر نامې دي مشرانو کشرانو سره ټولو سره مو کارونه کړي دي، شکر الحمدلله. ما په کراچۍ کې کار کړی دی، اسلام آباد کې کړی دی، لاہور کې کړی دی. د پښتو یو متل دی، کانې په خپل ځای درون ښکاری. اوس خود د پی ټی وی کار خو ډېر زیات کم شوی دی، نو روم سټوډیو نن سبا ډېر زیات فیمس شو کنه. بس هر چا خپل خپل کمرو کې هوم سټوډیو جوړ کړی دی، کمپیوټر نه کار اخیستلو. نو اکشان زما هوم سټوډیو دی.
استاد امانت شفقت علی خان زیاتوی د پښتو موسیقي مزاج د هندي کلاسیکی موسیقي لاسناف سره ډیر سمون نخوري. خود د پوینا د یو هنرمند لپاره د کلاسیکی موسیقي زده کړه ضروری ده او د تیار دی چې په دغه برخه کې له ځوانو پښتنو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
زمون په دې پښتو په سیمه نسوک ټومري پیجنی او نه خیال پیجنی او نه گیت پیجنی. سره د بخنه زدا خبره ده د پاره قوم چې زمون د پښتو دا میوزک ٹرینڈ چې کم دی نو هغه صرف او صرف په یو سٹایل دی، او باقی د خیال گائکی بیل ادا، د ٹھمری بیل ادا، او د گیت بیل ادا. دا کلاسیکل راگ راگنیا نو بیا خبری دی. دا اندازونه دلته ورکم بیا خلک نه خوښي. کسو کې د کول غواړي نو هغه ته پکار دی چې محنت وکړي. هغه انسان نه دی چې علم پسینه کې پټ یو سی قبر ته. کدا چې سو کې د کول غواړي نو مونږ ولی نه خيو.
په سندره جادوګری خبرونه کې موریدونکو د پیښور د استاد امانت شفقت علی خان چې د موسیقۍ د غوالیار کورنۍ دی خبرې واوري دي. د خبرونه په پای کې هم د نوموړي په غږ د پښتو د مشهور غزل واوري. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه. Thank you.
دا مشال ریډیو ده.